द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نه ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینې میو واشنگتن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زار شپه خو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د نومبر په 2 نیټه د احتجاج لپاره تلونکو د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند په سوونو کارکونکو د اټک په سیند ودرول شوې دي د عراق پوځي مشران وایي پوځ یې د موسل خار په ختیز اړخ د داعش وسلوالو مورچې له مینځه وړي او خار ته داخل شوي دي په کوم خار کې چې د داعش وسلوالو مضبوطه قبضه ده او امریکا کې د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د ګل په ورځ شوي تازه نظر پوښتنې ښایي چې د هیلري کلینټن خپل سیال د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ باندې لویه برتري اوس صرف د 1-3% پورې راکمه شوې ده قدرمن اردوونکو په دې سره خبری خبرونه کې به یو شمېر په نومر کې تاسو ته وړاندې کوم موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د نومبر په 2 نیټه د احتجاج لپاره تلونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پروز خټک په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند په سوونو کارکونکو د اټک په سیند ودرول شوې دي په برهان انټرچینج د غکسان شپې ته حساب کړی شوې دي په دغه ځای کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخوډه پیښې هم رامنځته شوې دي د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو اوښ کې بیانونکي ګیسونه او د ربر ګولې کارول شوې دي چې لکبل یې ځینې کسان جوبل شوي هم دي جوبل کسان نږدې هسپتال ته وړل شوي دي خیبر پختونخوا اعلی وزیر او صوبایي حکومت یو شمیر نور غړي هم په دې لاریون کې شامل دي اعلی وزیر اعلان کړی دی چې په هر حال کې به د مرکزی حکومت خلاف پایتخت اسلام آباد ته قافله رسوي او د پولیسو لخوا لګول شوي خندان به کرینونو باندې پورته کوي خو د پنجاب حکومت په موټروی د مظاهره کوونکو مخه نیولو لپاره د هر ډول ګام اخستلو امر خپل پولیسو ته کړی دی د دې سره سم د ملک په یو شمیر نورو برخو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران هم نیول شوي دي د عراق پوځي مشران وایي چې پوځ یې د موسل خار په ختیز اړخ د داعش وسلوالو مورچې له مینځه وړي او خار ته داخل شوي دي په کوم خار کې چې د داعش وسلوالو د تیرو څو مودې راهیسې قبضه ده عراقي ټي وي ګانو په عراقي ټي وي ګانو خودل کیږي چې جګړه روانه ده او د موسل خار ځایي خلک اوس هم د داعش پر ضد لګیا دي جنگ کوي د فرانس خبری ایجنسی خبریال راپور کړی دا چې د عراق سرکاري فوج د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو یو خارګوټه برتاله چې د برس چې د موسل خار په ختیس کې دی سخه د داعش وسلوال په شاتم بولې دي دی وای چې جنگي جازونو په بمباری کې د داعش اډې وشتلې او ورپسې ځمکني په اوس د وړې وسلې سره پاتې د داعش وسلوال په نخه کړې دي او پرمختګ یې جاري ساتلې دي سړنکار وای چې وړاندې جنگ به نور هم سختيږي ولې چې د عامو خلکو آبادی شروع کیږي او دا چې په سړکونو او کورونو کې یې بارود هم خخ کړې دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې جنگ ځپلي هواد یمن د قحط سالې سره مخکې دی شي سټیفن ډی اوبراین چې د ملګرو ملتونو یو استازی دی ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته ویلي دي چې خواوشا 2 کروڑ یمنیان چې د ملک 80% جوړیږي بنیادي اسانتیا او تاړتیا لري هغلی اوبراین د بحرین نه په ټلیفون دغه غونډه کې خبرې کولې دغلته د 10 ورځو په سفر دی تللی دی چېرته چې به د کویت قطر او د عرب اماراتو د چارواکو سره په دغه موضوع باندې ناشته کوي نوموړي د رواني میاشتې په اوله کې د یمن سفر هم کړی دی د ویلې دي چې په دغه 2 کروڑ ځپل شو خلکو کې 2.5 لک ماشومان هم شامل دي د وای چې دوی ته انتهایی د خوراکي اشیاو ضرورت دی د وای چې 15% په یمن کې په لوګه کې زیاتواله راغلي دی کوم چې تیر کال په دې وخت کې وو د سعودي عرب لخوا د رصد لارې د تړلو سره ملکي په خوراکي سیزونو د خوراکي سيزونو به 40% سیوا شوې دي د کله راهڅ چې یمن کې جګړه شروع شوې ده په یمن کې دی وای چې بیماری هم خبرې شوې دي د امریکا خارجه وزیر جون کیری په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت ته مرستو ورکول ژمنه یو وار بیا تکرار کړې ده چرته چې اقتصادي وضع بیخي خراب شوې خو په غونډه کې ښکاریږي چې ډېر کم کومک د لیبیا په برخه شي هغه لیکيري او د برتانی خارجه وزیر باریس جانسن په مشرۍ کې په لندن کې دا غونډه شوې ده چې پکې د فرانس ایټالیې عرب امارات او سعودي عرب چارواکي شامل وو په غونډه کې د لیبیا وزیر اعظم فایز سراج سره خبرې وشوې غونډه کې برخه اخستونکو د لیبیا حکومت سره د کلکو مرستو ژمنه څرګند کړې ده د دې حکومت د پایتخت طرابلس نه اخوا د ملک په نورو برخو کم کنټرول دی وخت شته.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو د ډیو راډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه وغږی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سبالا د حکومت پر ضد پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاجي مظاهرو لپاره یا مظاهرې لپاره تیاری روان دي او د ملک په مختلفو برخو کې ځای پر ځای د حکومت لخوا چاپې هم وخل شوې دي. ځینې د ډلې یا د ګوند مشران هم نیول شوي دي. بل خوا ته د خیبر پختونخوا چرته چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو قافله دا وخت برهان انټرچینج ته رسیدلې ده چرته چې هغوی د شپې د تیرولو فیصله کړې ده او دغه ځای کې د پنجاب پولیسو لخوا مزاحمتونه هم جوړ کړی شوي دي په سړک باندې او دغه مزاحمتونو لر کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت کرینونه د کارولو فیصله کړې ده. په دې باندې د نور تازه تفصیل لپاره موږ سره د ډیور اډیو خبریال الیاس خان صاحب د اسلام آباد نه نیخ پنی غمل کړی دی. تفصیل دغې نه اخلو. الیاس خان صاحب تاسو هر کله کو ستړي مشئ. الیاس خان صاحب تاسو سره دغه تازه او پرمختیا په حق باندې معلومات څه دي؟
پاکستان تاریخ انصاف لیول برخونه چې کم قافلی را روان دي اسلام آباد ته کم چې دوی یو کال ورکړی چې دوی په اسلام آباد په 2 نومبر باندې بندوي او دلته به خپل احتجاج ریکارډ کوي د وزیر اعظم نه د استعفا اخیستو په اړه باندې پانامه لیک کې د کورونا چې کوم نمونه راغلی وو نو په دغه اړه باندې د درب او ترپ سلسله د 13-2 ورځو راسې د پی سي آی ورکرز او پولیسو ترمنځ روانه ده او پرون هم زیاتره چې کوم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پر خټک مشرۍ کې یو قافله د خیبر پختونخوا نه را روانه وه هغوی او د پولیس ترمنځ دغه معمولی انختم شوي دي او په دغه ورکرز یا قافله باندې د پولیس لخوا د صوابۍ انټرچینج د هغه نه وروسته هارون آباد او بیا برهان چې کوم پنجاب ته داخلېدو لاره ده دغه ته انختم شوي دي او په دې باندې اوخه بایدن کې ګیسونه برابر ګولیانې پورتونه ملي دا وایي چې دا ورسته شوي دي چې په هغه کې یو شمېر ورکران دوی دا وایي چې زخمیان شوي هم دي. اوس دغه خلک په برهان انټرچینج باندې بېګا د شپې تقریبا 2 بجو نرستو دوی ته اعلی وزیر پر خطک دا ویلي چې دوی دې دمه وخوري او دوی به نن سهار د دغه ځای نه خپل دغه مومن چې کوم دی دوباره پیل کوي او د دې ترڅنګ چې کوم په اسلام آباد کې د پنجاب بعضې برخونه او د خیبر پختونخوا بعضې برخونه د پی جی آی چې کوم کارکنان دي هغوی رسېدو کې هم بریالي شوي دي او دلته کې هم دغه رنګ د درب او ترپ دغه سلسله د دوی پولیسو سره روانه وه. هغوی به بنیګال ته د تګ هڅه کوله او پولیس به دوی د هغه ځای نه منع کول. البته چې کوم لیډرشپ او په هغه کې صرف د پی ټی آی عارف علوی او عمران اسماعیل کوم چې د کراچۍ نه راغلي وو هغه د لږ ساعت لپاره پولیسو نیولې وو خو بیا وروسته د داخله وزارت په سفارش باندې دوی خوشي کړي دي او دوی بنګال ته ورتګ کې کامیاب شوي دي. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف عمران خان لخوا دغه خواست خپل ورکرانو ته تللی دی پرون د میډیا په لار چې هغوی دي د پرویز خټک په مشرۍ کې چې کوم کاروان روان دی دوی چې کوم خارګوټي په اسلام آباد نه وړاندې راځي د پنجاب دغه خلک د په ځن شمېر کې راوځي او د دوی هرکلی دی او د دوی په جلوس کې دی شامل شي. دغه رنګ په اوس په عمران خان باندې دا فشار هم زیات شوی دی چې دی د خپل قسم د دی یو ائتلافي ګوند مشر دی عوامي مسلم لیگ شیخ رشید هغه ته په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې خلک د ده انتظار کوي او دی اوس خپل رئیسګه بنګال نه بهر راوځي او دغه چې کوم خلک را روان دي د دوی لیډینګ دوی د لیډ کوي.
لیس خان صاحب درته وایي چې په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناستې د پاره کوم ځای منتخب شوی دی اعلان شوی دی او کنه دی وای چې ګنې دی با پارلیمان پورې تک کوي چرته چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا وړاندې په خپلو ویناګانو کې غي خبرداري ورکړې دي.
یس فاکر بالکل سنگ چې اوران دې د اسلام آباد های کورټ په دې هړه باندې یو شمیر خواستونه کې جمع کړی شو نو په هغه کې دغه فیصله ورکړی و چې د دې لپاره چې کوم چې دی یا د اسلام آباد انتظامیه د پریډ ګراوند چې کوم فیض آباد او د اسلام آباد په نیس کې پروت دی د دې لپاره مختص کړی شوی دی او پیټیای دې دغه خپل جلسه دغه تکیو کې اسلام آباد دې بندوي نه ولې چې دا د بنیادی حقوقو پر ضد دی یو ګام دی او دغه رنګ اسلام آباد های کورټ حکومت هم دا ویلیو چې څونه رکاوټونه دی خو دې دا کنټینران د هم لري چې دغه سړکونو نه او داغه پرځت پرون بیا یو ځل د پی ټی آی وکیلان ته ویو اسلام آباد های کورټ ته چې حکومت د دې په دغه کې خندان اچوي راتک کې خو دغه ټول د خاصونه چې کوم دی هغه های کورټ خارج کړی دی او هغه یو ځل بیا د خپل فیصله برقرار ساتلی دی چې صرف پریډ ګراوند کې دی ته د اجازه ته جلسه او البته د پاکستان تاریخ انصاف بازی غړي خو دا وایي چې هغه بس صرف جلسه کوي یو احتجاجي ناشته کوي خو د حکومتي چارواکي دا وایي چې اوران د هم تیر چې کوم دی د احتجاجي ناشته په اسلام آباد کې اجازه شته خو بیا وروسته دوی ریډ زون ته داخل شو او دا یو پریکړه چې انتظامیه سره کړې و دا غي سره ونه وکړه او دا غلطه په سرکاري ودانو باندې قبضه هم کړې و نو موږ به دا غلطي ته ځل نه کوو او دیتہ پریډ زون کې داخله دو اجازه نه ورکو او البته اسلام آباد کې دراته هم د حکومت دانه پوري چې د پیټي دا ورک تر اسلام آباد تراشي او چې څنګه د پیښور او د اسلام آباد موټروي دې په بند کړ شوی د کنټینرانو د لاسه نو هم دا غران چې کوم د لاهور نه اسلام آباد ته موټروي او جی ټي روډ راغله دې هغه هم دې په کنټینرانو نه څلاته باندې شوه دې چې د وږي عام ولست کوم دي سخت ستوند سره مخ دي او د دې ترڅنګ چې د بخښنې نړیواله اداره د ان ایس ټی انټرنیشنل او هم د حکومت په دغه په پایتخت کې دغه 144 او په سرکونه بندولو باندې نیوکه کړې دي او د دې د غوینا دا چې دغه رکاوټونه دي لری کرشي او د خلکو چې کوم دغه تګ را تک دي دا دې ته د فورم نه جلسي اجازه ورکړي شي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه قدرمن اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایو چې دی وخت کې نیخ په نیغه د پاکستان څخه خوده لکیږي چې د برهان انټرچینج سره نږدې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند غړو ترمنځ دی وخت کې د انخطو راپورونه دي او داسې ویل کیږي چې کوم دی وخت کې په میډیا ویل کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دي د وزیر اعلی په مشرۍ کې غوښ خپل گاډي هم په شا بوتلو باندې یا په شا کولو باندې غي مجبور شوی دي او دغه شم مظاهره کوونکي هغه هم په شا تختیدلې دي او دی وخت کې د پولیس لخوا چې کوم اوخ کې بېونګي ګیسونه دي هغه لګیا دي کارول کیږي دا نیخ پنې غبانه دی وختي منتخکاری خود لکیږي قدرمن ردونکو او اوس په لړ شو د خپل خبرونه روسي برخه ده د پاکستان حکومت لخوا افغان طالبانو ته خبرداري ورکړل شوې ده یا دړکه ورکړل شوې ده چې کچري تاسو د افغانستان د سولې په عمل کې پاکستان نه شاملوي نو د پاکستان څخه به تاسو اوستې شي دا خبره د مخې ترتلو او ورستو شکونه نور هم سیوا شوې دي چې ګنې د افغانستان د سولې په عمل کې پاکستان څومره غیر سنجیده دی د دغه ترڅنګ په اسلام آباد کې دا وخت چې کوم غیر سیاسي غیر یقیني صورتحال جوړ شوې دی په دغه باندې هم زمونږ همکار بختور شاه د ډیو رادیو سړنکار پیر زوبې شاه سره سوشي به وړاندې خبرې ترې کړې دي د هغه نه په نظر اخستې دی راځي چې دغه مرکې ته وښو
نو دې کې به چې مونږ دا وینو چې مونږ کامیابی ستو وایو دوی چې کوم مطالبې دي هغه وایي چې نواز شریف د ځان احتساب ته پیش کی او یاد استفا ورکړي دواړو رونو نواز شریف او صبا شریف خو چې څومره پورې احتساب خبره ده هغه دا دی چې خیبر پختونخوا کې مونږ وینو چې هلته هم داسې خلق دي او داسې ادارې دي چې هغوی احتساب غواړي هلته احتساب نه کېږي لګیا دی مونږ ولیدل چې تحریک انصاف څنګه خلکو زنه وزیرانو هغه باندې تورونه او چې دوی په بدونوانی کې په معاشي بدونوانی کې انوال دي. نو موږ به ګورو امانه ده خیال چې دینه به داسې خاص نتیجه راوځي چې هغه ملک او قوم په ګټه کې وي. هغه یو خدا پتن لګي چې دا دوی سر ته راغونډېږي. کله وایي چې دوم تاریخ دی خو داسې هم کېدای شي دوی وایي چې دریم څلورم ته دا خبره واوري او بل دوی چې کوم اعلان دی هغوی دا کړی وو چې دوی به اسلام آباد بلاکیټ کوي. نو بلاکیټ خو دا دی چې یا خو چې دوی احتجاج کولی نو لکه څنګه چې اسلام آباد های کورټ ورته ویلي دي دلته ځایونه شته سی ڈی ایم مقرر کړي ځایونه دي چې هلته دوی تقریر هم کولی شي جلسه هم کولی شي احتجاج هم کولی شي خو روډ بندول څه جواز نه جوړېږي چې دوی روډونه بند کړي او اسلام آباد بند کړي. هغه کې بداوي چې خلکو ته به عام خلکو ته عوام ته به پکې تکلیف وي. نو اوس پورې څومره ماته ښکاري چې ډېر زیات کنفیوژن دی او ماته دا نه ښکاري چې نواز شریف په دې ټایم عمران خان خبره به اوري او دی به استعفا ورکړي بیا دا به ځان احتساب ته پیش کړي. او بل عمران خان سره داسې پارټیانې نشته چې کوم اپوزیشن پارټیانې دي. پیپلز پارټۍ نه دی ورسره ولاړه, عوامي نیشنل پارټۍ یا نور داسې غټ پارټیانې دي چې کوم داسې فرق اچولی شي. نو ما ته داسې ښکاري چې دا یو دباو دی نواز شریف حکومت باندې. هغه نور طریقو سره د باندې دباو اول نه و نواز شریف باندې او عمران خان په یو ځان لا اضافه وکړي چې کوم آلریډي دباو په هغه باندې موجود دی. خو ما ته داسې نه ښکاري چې داسې بنیادي فرق به پکې راشي او که منځ کې داسې څه غټه خبره ونه شو یا داسې امنیت حوالے سره یا داسې مرګ ګوټ پکې ونه شو نو کېدای شي زونه بدل کړي. اوس پورې داسې علامې دي چې دا به تش احتجاج وي او نواز شریف باندې به د فشار زیاتولو یو بل طریقه وي.
فیروز زبیر شاه صاحب, د دې نه علاوه یو بل پوښتنه کوم. په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې ګنې د افغانستان طالبانو باندې پاکستان دباو کړی دی چې تاسو د افغان د حکومت سره خبرې اترې روانې دي. د پاکستان حکومت په دغه خبرو باندې خپه دی چې ګنې افغان طالبان ولې د افغان حکومت سره بغیر د پاکستان د شاملولو خبرې اترې کوي. نو څه ګڼئ چې څه پیغام ورکوي پاکستان که واقعي هم داسې کړی وي؟
نو دې کې خو جی مونږ ستو تاریخ ته وګورو. په 2010 کې ملا برادر چې کوم وو د طالبانو دوم نمبر مشر وو, هغه کوشش کولو چې هغه امریکې برطانیې او افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې وکړي. خو چې کله پاکستان ورنه خبر شو نو هغه یې ونیو. هغه سره چې څومره کسان وو او ټول ملګري هغوی ونیولل. نو پاکستان همیشه کوشش دی چې دا کسانو د په لاس کې وي او چې څه خبره مو افغانستان د امن په حواله سره یا د افغانستان مستقبل حواله سره خبره کیږي چې هغه په پاکستان نه بغیر نه کیږي. نو اوس مونږ ورو لګیا یو چې د قطر کې داسې میټینګونه وشول چې کوم کې پاکستان نه وو. او بل مونږ تام وینو لګیا یو او ورو لګیا یو چې افغان طالبان او د پاکستان منځ کې ډېره زیاته بد زنی ده او بد زړګی ده. نو یو قسم دوی دواړو چې کوم ښه تعلق وو یا به مونږ ته کوم چې کار ښکارېدو چې ښه تعلق دی هغه یو قسم ختمېږي لګیا دی. نو پاکستان ورته دړکې ورکړې دي. پاکستان ورته ویلي دي چې مونږ نه بغیر تاسو خبرې ونه کړئ کنی مونږ به ټول مونږ ونیسو او ټول به فیملی سره خاندانونو سره به مونږ نیسو. خو دې کې سوال دا پیدا کیږي چې دوی ونیسي نو سبب پې کوي. آیا دوی به افغان حکومت ته په لاس کوي یا به دوی به خپل ځان سره ساتي؟ خو فی الحال اوسه پورې دا مطبوعاتو کې را روان دي. مونږ به وینو چې کوم مخکې سره روان دي. خو دا شی یو خبره کلیئر کوي چې پاکستان او افغان طالبانو منځ کې چې کوم ښه تعلقات وو هغه اوس نه دي پاتې او یو بل ذات زیات دشمنان دي بجای دې چې یو بل ملګري دي دوی نن سبا.
ډیره مننه پیرزو بیر شاه صاحب ستاسو.
ډیره مننه.
ګران خدای مردون کو اوس همزو منځنی ختیځ ته چرته چې په عراق کې د موسل خار ګیر چاپیره د عراق فوز نږدې شوې دی او په ختیځ برخه باندې دی د داعش وسلوالو مورچې هم ختمې کړې دي او دغه پرمختګ هغې وړاندې جاري ساتلی دی. په بل لور یمن کې د قحط سالۍ حالات جوړ شوي دي. ملګري ملتونو ته ویل شوی دی د غی د بشری مرستو لپاره خصوصي استازي د ټلیفون د لارې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته په یو بیان کې ویلی دی د ویلی دی چې دغلته کې 80% خلک دی وخت انتهایی د خوراکي اشیاو د ضرورت محتاج دي. په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د عراقی پوسټ کمانډران وایي چې ائتلافي ځواکونه څوک چې د موصل د بیرته قبضه کولو لپاره هڅې کوي، هغوی د یاد خار په ختیځ کې د داعش د دفاع کولو ځایونه نیولي او دا چې تیر ماښام د داعش مضبوط ګړ ته د داخلېدلو په اړه یقیني ښکارېدل. دا په داسې حال چې د دې دوو نړواندې د امریکا هوایی بمبارو او شیعه ملیشو مرسته لرونکي د عراق او کوردیش ځواکونو ائتلاف د کال 2003 را په دیخوا په دغه هیواد کې تر ټولو لوی پوځي عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د موصل د داعش څخه صفحه کول دي. یاد وي چې موصل د داعش لپاره ډیر مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې هم په دغه ښار کې په کال 2014 کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د خلافت اعلان کړی و. د عراقی ټلویزیون د راپورونو تر مخه په دغه د ولکا اوسیدونکو خار کې چې یو وخت کې مخ په ترکه روان وو د ځایي خلکو او داعش د وسلوالو ترمنځ هم انخته شوې دي. سیړنکاران وایي چې په راتلونکو اونو کې جګړه کېدی شي ډېره زیاته مشکله وي ځکه چې په یو برخه کې امولس په دغه خار کې ګیر دی او بل دا چې ځنې امولس چې په تیښته کې کامیاب شوي هغوی وایي چې د داعش وسلوالو د موصل په لارو او ودانو کې د وسلو او چودیدونکو موادو سره مورچې نیولې دي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین تیر ورځ په یمن کې د کات سالې خبرداري ورکړې. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته ویلي چې 21 میلیونه یمنیان یعنی د آبادې 80% برخه په سناس ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. هغلی اوبراین دغه تفصیلات د بحرین نه د ټلیفون د لارې ورکول چرته چې نوموړي د کویت، قطر او متحده عرب اماراتو په شمول د لسو ورځو په دوره دی. نوموړي د دې میاشتې په پیل کې د یمن سفر هم کړو. هاغلی اوبراین ویلی چې د 3 لکه او 1000 ماشومان په شمول د 2 میلیون نه زیات خلک په ګرد یمن کې د لوګې سره مخ دي کوم چې د یو کال وړاندې په مقابله کې 15% زیاتوالی دی. د کلنه چې تیر کال دغه جګړه پیل شوې د خوراکي توکو بای 40% زیاتی شوې دي او د سعودي لخوا د هیواد ته د سامانونو په لیږلو په بندیز حالات نور زیات خراب کړي دي. بل د فکرمندۍ وړ خبره هلته هغه بیماری دي کمی چې اکثره د وبونه پیدا کیږي لکه ولټه او دستونه. هغلی اوبراین ویلي چې ملګری ملتونه او د دوی د بشري مرستو لپاره ملګری په دغه هیواد کې د 21 بی مرکزونو د پرانستلو تیاریانی کوي خو زیاتوي چې دغه با په دغه مخ په زیاتې خوریدونکې بیماری باندې کابو موندل لپاره کافی نه وي. د دې سره سم نوموړي ویلي چې 10000 ماشومان چې عمرونه د 15 کالو د عمر نه کم وو د هغه بیمارونو مړه شوي د کومو بیمارو چې علاج شته دی. د دغه مرګونو بل علت ماشومانو ته د ویکسینو او ساسکو نه ورکول وو. ملګرو ملتونو په یمن کې د 3 درجې بیړنۍ حالت اعلان کړی ولې په شام او عراق کې د دغه درجه 2 ده. د ډبلیو ایف پی یا ورلد فوډ پروګرام د سیمایز مشر محمد هادی د وینا تر مخه په یمن کې ژوندونه بچ کېدل څه ناممکنه خبره نه ده. نوموړي ویلي دي چې په دغه کابو موندلو لپاره د نورو نړیوالو مرستو او پنډونو ضرورت دی. ملګرو ملتونو د دې کال په پیل کې په ګرد یمن کې د 2.6 میلیونو خلکو ته رسیدلو لپاره د 1.6 بلیونو ډالرو د مرستو لپاره خواست کړو خو تر اوسه پورې ورته یوازې د دغې د نیمې برخې نه هم کمې مرستې ملو شوې دي. اخوا په شام کې د شام په علی په خار یا حلب خار کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جنگ روان دی. د جګړې په اړه روستي راپورټونه وایي چې د جنگ زور د علی په خار په غربي اړخ زیات دی او پکې د اتوار د ورځې راهسې تیزوالی راغلی دی. باغیانو دړکه کړې ده چې د روس په ملاتړ جنگیدونکي حکومتي ځواکونه دوو برخو کې تقسیم کړي او د شانه پرې حمله وکړي. حکومتي عسکرو د خار ختیځ برخه محاصره کړې ده. سیړونکي وایي په علی په تازه جنگ کې تر دې مهاله 1000 ملکی وګړي وجلې شوې دي. بلخوا د شام حکومتي خبري درا سنا ویلي چې د حکومت د ولکې د لاندې په 2 ضلعو کې 15 کسان د زهرجن ګیس د اثراتو نه متاثر شوې دي. په رپورت کې د زهرجن ګیس د استعمال پړه په هغه ترهګر تنظیمونو چولې شوې چې د حکومت په وینا تعلق یې د ترکی او د سعودي عرب سره دی. د هسپتال یو ډاکټر ظاهر حاجو وایي چې 15 داسې کسان په زخمي حالت کې رول شوي چې زهرجن گیس وهلی او د خلینې زګ تللو. سیړون کې او باغیان وای د تازه جګړې مرکز د خار په مینس کې یو رهایشي علاقه ده چې کچره باغیان اونې ولا نو د حکومت په ولکه کې د خار غربي اړخ ته به نور هم ورنږدې شي. یاغیانو د الیپو په غربي برخه په حکومتي علاقو باندې خپلو حملو کې ځانمرګي حملې کوونکې او درنه توپخانه استعمال کړې ده.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
دا
تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
اتم نومبر په امریکا کې صدارتي ټاکنې کیدونکې دي او د دغې لپاره د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن ترمنځ مقابله سخته شوې ده، ځکه چې د هیلری کلینټن څومره برتري حاصل وه په نظر پوښتنو کې، نو دغه برتري د هغې راکمه شوې ده پس د هغې کله چې د دې د خارجه وزارت د څوکۍ سنبالولو په وخت پټ ایمیلونه هغه رابرسېره شول. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار شعبزاده د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د انتخاباتو یو اونۍ وړاندې شوې تازه نظر پوښتنې ښایي د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندیدا میرمن هیلری کلینټن د مخالف ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ نه لږه وړاندې ده. خو د میرمن کلینټن د ایمیلونو په اړه تازه پلټنې د سپینې ماڼۍ په ځغل کې یو بله بې یقیني پیدا کړې ده. نن د ګل په ورځ شوې یو شمېر قومي سروېګانو تر مخه میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ نه د یو نه تر درې فیصده پورې وړاندې ده، او دغه دواړو کاندیدانو ترمنځ به په یو شمېر ایالتونو کې سخته مقابله وي. دغه ایالتونه به د امریکا د 50 صدر فیصله کوي. که څه هم یو شمېر نورې نظر پوښتنې یا سروېګانې بیا وایي چې میرمن کلینټن په دغه ځغل کې وړاندې ده او وایي چې هغه به د هیواد لومړۍ زنانه مشروي. د امریکا صدارتي انتخاباتو دغه کمپاین چې دا ځلې ډیر اوږد او د یو شمېر خنډونو سره مخ و، او د دواړو کاندیدانو په خلکو کې خوښي تر ډېره حده کمه شوې هم وه. په دغو کې تازه د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې FBI د ډایرکټر جیمس کامی هغه اعلان و چې د میرمن کلینټن د ایمیلونو نوې پلټنې به کیږي. که څه هم ډیموکریټ ګوند د FBI د مشر د دغه اعلان غندنه کړې، خو د ریپبلیکن ګوند مشر ډونلډ ټرمپ میشیګن کې د یوې وینا په مهال ویلي چې دغه کار لویه حوصله غواړي، او زیاته کړې دا چې د FBI مشر کم کار کوي دغه ډیر مهم دی. په اوهایو ایالت کې میرمن کلینټن بیا خپلو حمایتیانو ته ویلي چې هغه په دې باوري ده چې دغه پلټنې به هم هغه ځای ته رسي کوم ته چې وړاندینې پلټنې رسېدلې وې. د هغې په وینا په تیرو پلټنو کې داسې هیڅ قسمه خبره نه وه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس ویلي چې د امریکا صدر باراک اوباما چا چې وړاندې څو ځلې د میرمن کلینټن لپاره کمپاینونو کې برخه اخیستې وه او په ډونلډ ټرمپ یې نیوکې هم کړې وې، هغه به د FBI د مشر کومی په دغه ګام نه نیوکې کوي او نه به یې ستاینه کوي. ښاغلی آرنس ویلي چې صدر اوباما ګڼي چې د FBI مشر یو باوري تن دی. د FBI مشر وړاندې له دې نه د میرمن کلینټن د ایمیلونو په اړه پلټنې تړلې وې، او په دغو کې ویل شوي وو چې که څه هم میرمن کلینټن په دغې کې بېغوري کړې ده خو هغې څه جرم نه دی کړی. د دغې په اړه میرمن کلینټن څو وارې ویلي چې دغه شخصي ایمیل د استعمالولو فیصله یوه غلطي وه، او دا چې دا کار یې د قصد نه و کړی. د خپلو کمپاینونو لپاره دا وخت د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د نیو مکسیکو او میشیګن په سفر دی، او سبا له به ویسکانسن او فلاډلفیا ته ځي. دغه ایالتونو کې شوې نظر پوښتنې ښایي میرمن کلینټن دغلته د ټرمپ نه وړاندې ده. میرمن کلینټن د خپل کمپاین لپاره دا وخت په اوهایو کې ده، کم چې د ریپبلیکن ګوند ایالت ګڼل کیږي، او تر اوسه یو هم داسې صدارتي کاندید نه دی انتخاب شوی چې په اوهایو کې انتخابات نوي ګټلي.